صدیقی دوستانو دا یو ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان ولسمشر سره په نوي دلی کې له کتنې وروسته د هند صدر اعظم وایي هند د افغانستان د سولې له پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره رښتینې مبارزه وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو په اړه هم جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ. خود در هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. هند وایي نوی ډیلی د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ویل چې د تروسی ډلو د پټنځایونو پر ضد جدي اقدامات وکړي او د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې له 160 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني، خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیدات ولګول چېرته چې خطر ویني. د خبرونو تفصیل. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو ورځني سفر نوی ډیلی ته لاړ او هلته د هند پر صدر اعظم سربیره د هیواد له نورو چارواکو سره وکتل. د ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د لیدنې په اړه له ارګ څخه خپره شوې اعلامیه وایي چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې دواړو مشرانو د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د سولې او ثبات یو ښه فرصت وبلل او د دې ستراتیژۍ امریکې ډلې مهم وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویلي چې پاکستان د امریکا او نورو لورو سره په شریک کار د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د دې هیواد د پوځ له لوی درستیس جنرال قمر بجوا او نورو لوړپوړو مقاماتو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ټیلرسن د پاکستانی چارواکو سره په خبرو دا ولسمشر ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغو وسلوالو ترهګرو د بشپړ لمن څوړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې استفاده کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900 کسان په افغانستان کې بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو هم ورته شمیرې تایید کړي دي او د دې کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه له ازادي رادیو اورئ. په امریکا کې د امنیتي څېړنو یوه اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي تر واک لاندې هیوادونه د هغو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. د سوفان ګروپ په نوم د دې تحقیقاتي ادارې په راپور کې چې د سه شنبې پر سپور شو ویل شول چې کله چې په 2014 کال کې د داعش ډلې خپل فعالیت اعلان کړ، د نړۍ له 110 هیوادونو څخه 40,000 بهرني جنګیالي د سیمې ته ورغلل. دوه کاله مخکې سوفان ګروپ اټکل کړی چې تنزانیا او سعودي عربستان په عراق او سوریه کې د بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي او روسیا تر دوی وروسته ده. خو اوس دا ډله وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو څه باندې 8,200 زیات سخت دریزي عراق او سوریه ته تللي او په دې هیواد کې یوازې 3,410 تنه د روسیې د نارامه قفقاز د سیمې اوسېدونکي دي. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې له 160 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني، خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو او د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیدات ولګول چېرته چې خطر ویني. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د ادارې مشر جنیفر هایګنز ویل د امریکا د خلکو امنیت ورته لومړیتوب لري. د امریکا د حکومت د نویو قیودات لمخې د ایران په ګډون د عراق، مصر، لیبیا، مالی، شمالی کوریا، سومالیا، جنوبی سودان، سوریې او یمن د وګړو د کډوالۍ اسناد به د استخباراتي او امنیتي ادارو لخوا د نویو ورځو په ترڅ کې څېړل کېږي. د سږني کال د سپتمبر میاشت تر دېرشمې په متحده ایالاتو کې ټول 350,016 کډوال منل شوي دي چې 22,150 د عراق، ایران، سومالی او سوریې اتباه دي. د سایبری بریدونو یوې نوې څپې د سه شنبې پر ورځ د اوکراین د لوی نړیوال هوایي ډګرونو مرکز کیف د مترو او د روسیې د دریو رسنیو کمپیوټرونه پنه کړل. په متحده ایالاتو کې بیا د داسې کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو حکومت د کمپیوټر کارونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د داسې سایبری بریدونو د دفاع لپاره تدابیر ونیسي. د دې سایبری برید په نتیجه کې چې د رانسم ویر په نوم کمپیوټر ضد وایروس په واسطه کېږي، کمپیوټرونه تړل کېږي او اغېزمن کېږي او د بیا پرانستلو او فعالولو لپاره له کارونکو اشخاصو، کمپنیو او ادارو څخه د پیسو غوښتنه کېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هند صدر اعظم وی د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. نریندر مودی دا خبره پرون په نوې ډلې کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم ویل چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان سیاسیونو او پوځي مشرانو ته ویل چې د تروریزم د پټنځایونو د منځه وړلو لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو ډلې اندېښنه څرګندوي چې ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې خونړۍ جګړې ته استوي. ملګری ملتونه په افغانستان کې څه ډول رول لوبوي او هڅې څومره د قدر وړ دي؟
په دې برخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی. اما دوی چې یو معتبر اساس دی، هغوی همیشه د افغانستان د حکومت له ملتونو او فعالیتونو ملاتړ کوي.
دا ولسمشر د دې فرمان په اړه خلک بیلابیل نظرونه لري چې د پاکستانی لاریو چې افغانستان ته د پاکستانی لاریو د بندېدو په اړه یو ورکړی دی.
په دې سره کېدلی شي چې هغه تروسي ډلې چې تورخم له سرحده دې خوا راوړي افغانستان ته، نو د هغې به مخنیوی وشي دې کار سره.
ازادي او اوریدونکو، اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد هندي وګړي به په ټولو برخو کې د هوسا او آباد افغانستان په خاطر د افغانستان له دولت او خلکو ملاتړ وکړي. نریندر مودی پرون په نوې ډلې کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد رښتینې مبارزه وکړي. افغان ولسمشر د ورځني سفر په موخه د هندوستان پلازمینې نوې ډلې ته پرون تللی او هلته د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تفصیل له اجمل اندورو.
ارګوئی له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د تروریستانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. د ارګ په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو په لیدنه کې د هند صدر اعظم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه خوښي ښودلې، ویلي دي چې له نوموړي سره یې په مسلو هر اړخیز بحث کړی. د جرمني خبري اژانس د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان راویش کومار له خولې وایي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د دوه اړخیزو همکاریو او په سیمه او نړۍ پورې په تړلو بېلابېلو مسلو خبرې کړې او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ورکاوي ټینګار کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې لیدنې په اړه په اعلامیه کې د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودی له خولې ویلي چې د هند حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د افغانستان او د افغانستان د خلکو ترڅنګ اوسي. دارک په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصت په اړه هم خبرې کړې دي او دا یې د سیمې د ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی. دا ارګ خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د چابهار بندر ارزښت په اشاره دغه بندر ته د غنمو د لومړی محمولې د رسیدو هرکلی کړی او د دې بندر څخه د زیاتې ګټې اخیستو لپاره د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا د هڅو په چټکتیا ټینګار کړی. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د هند ولسمشر رام ناث کوویند او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره کتلی وو. په دې لیدنو کې هم د هند او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې وې. ولسمشر اشرف غنی نوې ډلې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د رسمي سفر یوه ورځ مخکې تللی وو. ریکس ټیلرسن په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره لیدنو وروسته د چهارشنبه په ورځ په نوې ډلی کې له هندي مقاماتو سره خبرې کوي او تمه ده چې پر نورو مسلو سربیره به ورسره د افغانستان په سوله او ثبات کې د هند رول په اړه هم وغږیږي.
په نوې ډلی کې د افغان ولسمشر او هند صدر اعظم نریندرا مودی د کتنې او دا چې په دې کتنې کې دواړو مشرانو پر کوم مسلو خبرې وکړې په دې اړه مو له اجمل انسخ واورېدل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي مشرانو او پوځي چارواکو سره کتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید پر خپله خاوره د ترهګرو د پټنځینو د منځه وړلو لپاره لا نورې زیاتې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټیلرسن د ششنبه په ورځ د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي او د پاکستان د پوځ له مشر سره خبرې وکړي. تفصیل له اجمل اندورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په شمول د دې هیواد له لوړ پوړو پوځي او ملکی چارواکو سره په کتنه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام تکرار کړ چې پاکستان باید د هغو وسلوالو او ترهګرو د بشپړه له منځه وړلو لپاره چې د دې هیواد له خاورې فعالیت کوي خپلې هڅې زیاتې کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې زیاته کړې د اندېښنو د په ګوته کولو په هدف د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي جوته کړه او پکې د پاکستان هغه مهم رول ته اشاره وکړه چې د امریکا او نورو لورو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې شریک کار وکړي. د ټیلرسن په وینا دا هغه څه دي چې په ټوله سیمه کې امنیت راوستلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت زیاتوي چې ښاغلي ټیلرسن له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې یادونه وکړه چې پاکستان او د امریکا متحده ایالات د یو باثباته او سوله ییز افغانستان پر رامنځته کولو په جنوبي اسیا کې د داعش په ماتولو او د هغه ترهګرو ډلو په له منځه وړلو کې چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دي شریکې ګټې لري. د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره په ټولو لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو قدردانی وکړه او همدارنګه یې د یوې برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ په خوشي کولو کې د پاکستان د حکومت او پوځ د همکارۍ مننه وکړه. دا کورنۍ چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې د حقاني شبکې تختولې وه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو له برمتي خوش شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبه په ورځ له کابل د راولپنډي پوځي هوایی اډې ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې پاکستانی چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته سوړ هرکلی وایي او هوایی ډګر ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د متوسطې کچې چارواکي هرکلی ته ورغلي وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي ریکس ټیلرسن د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره چې د بیلابیلو پاکستاني ادارو د لوړ پوړو چارواکو د غونډې مشري کوله وکتل. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره وروسته په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا او پاکستان موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډایلوګ په پروسو کې پر رامنځته شوي تفاهم کار وکړي، خو په عین حال کې د سیمې ثبات له هندوستان سره د کشمیر کشمیر پر سر د پاکستان په کړکیچ پورې هم تړلې وباله. د فرانسې خبري اژانس وایي دا نه ده څرګنده چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د ټیلر سن لیدلو څومره وخت ونیو، خو نوموړی اسلام آباد ته له رسیدو څخه کم څلور ساعته وروسته د سه شنبې په ماښام هندوستان ته روان شو. دا پاکستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر و. ټیلر سن تر دې یوه ورځ مخکې په کابل کې ویلي وو واشنگتن د پاکستان څخه د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په برخه کې مشخصې غوښتنې لري.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د بشری حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو لپاره یا د پیسو په بدل کې د سوریه جګړې ته استوي. فرانس پریس خبری اژانس په دې اړه یو راپور کې ویلي سوریه ته د استول شو کسانو د بشری حقوقو د فعالانو زیاتره تنکی افغان ځوانان دي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو له ډلې څخه اخیستل کیږي او دوی هڅول کیږي چې د پیسو او د استوګنې اسناد ترلاسه کولو په خاطر د سوریه خونړۍ جګړې ته لاړ شي. د دې رپورت لنډیز له احمد تکل اورو.
د بشري حقونو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بېوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي د ایران د حکومت لخوا د سوریه جګړې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سې شنبې په ورځ وویل تر څوارلس کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکوونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پرس د شمس په نوم له یو 15 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی و خبرې کړې دي. شمس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریه ته استول شوی وایي دا جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوسمهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي کوم کسان چې ده لیدلی دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریه ته تللي او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګار و په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شمس زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ او که ژوندي راستنه شوی نو د ایران لس کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کیږي ورکول کیږي. وروسته له دې چې د بشري حقونو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کاره ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15 زره افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د سولې شورا د دارالنشر رئیس سولا د افغانستان یو مهمه اړتیا بولی او وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک د سه شنبه پورس په کابل کې د جنگ د عواملو او حلارو په نوم یو کانفرنس ته خبرې کولې او ټینګار یې وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. نوموړي وویل سوله باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي. ښاغلی خپلواک په دې کانفرنس کې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی او ټینګار وکړ چې مافیایی او استخباراتی ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د دې خپرونې په دوام کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدلی شئ. خو اوس له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو او رسپانو د افغانستان په باب څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په یو مطلب کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي ټیلرسن دې ګواښ ته چې ښایي د وسلوالو طالبانو لخوا برید پرې وشي له پام پرته افغانستان او عراق ته سفر وکړ. رسپانه زیاتوي کابل ته د ټیلرسن سفر که څه هم لنډ و خو له هغه هیواد سره د متحدو ایالاتو ملاتړ یې په ډاګه کړ چې 200 وګړي د یوې اونۍ په ترڅ کې د طالبانو په حملو کې ووژل شول. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام د ټیلرسن د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په طالبانو کې داسې کسان شته چې د جګړې ختمول غواړي او زیاته یې کړه د افغانستان په حکومت کې به د هغو طالبانو لپاره ځای وي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو رسپانه لیکي چې طالبانو د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په ځواب کې او د خپل زور د ښودلو لپاره تیرونې ډله ییزې حملې وکړې او لسګونه پولیس او پوځي افسران او ملکي وګړي یې ووژل. خو واشنگتن پوسټ دا یادونه هم کوي چې د افغانستان استخباراتو هم طالبانو ته یو لوی ضربه ورکړه او د سورګل په نوم د دوی هغه مهم قومندان ونیو چې د انتحاري حملو په تنظیمولو تورن دی. نیوزویک مجله د هغه امریکایي میرمنې څرګندونه راخستې دي چې ل خپل کاناډایي میړه سره یو ځای د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوی و او په دې وروستیو کې ل خپل دریو ماشومانو سره راخوشې شول. کتلن کولمن چې 15 کاله د طالبانو په اثرات کې تیر کړل ویلي د دې یوازینی خوشحالي دا و چې په دې موده کې خپل ماشومانو ته درس وایي. میرمن کولمن او خواندې په 2012 کال کې چې دا حامله و په افغانستان کې وتښتول شول او سږ کال د اکتوبر په 12 د پاکستانی چارواکو د ادعا لمخې د دې هیواد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشې شول. د کتلن لومړی ماشوم او وروسته دوه نور زامن هم د طالبانو په اثرات کې وزیږیدل. نیوزویک مجله له ان بی سی نیوز سره د میرمن کولمن د څرګندونو په حواله لیکي چې د اثرات پر مهال د تدریس لپاره ډیر وخت درلود، د همکار تری وخت او خپل ماشومانو ته د تاریخ او ریاضي درس ورکړ. خبرونه د کیتلن له قوله لیکي چې وای مشر 15 کلن زوی د ریاضي په درسونو کې ډیر خو جم، تفریق او ضرب د زندان د دیوالونو د مساحت د سنجولو په وسیله ډیر خز د کړیو. نیوزویک د مطلب په دوام لیکي کیتلن او میړه غواړي خپل ماشومان ته پاتې زده کړې هم په کورنۍ ښوونځي کې ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې مهم رول لوبولی دی او هڅې د قدر وړ دي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي که څه هم ملګري ملتونو د یو مهم نړیوال بنسټ په توګه د سولې او ثبات په برخه کې له افغانانو سره اغیزمنه همکاري کولی شي خو د سولې او ثبات ټینګښت اصل کې د افغانانو مسؤلیت دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور باوجود هر ورځ یو شمیر بیګونه افغانان د روانو شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول او اغیز د پام وړ او مثبت دی. دغه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته ویل که څه هم د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی خو ملګري ملتونه کولی شي په دې برخه کې په اغیزمن شکل له افغانانو سره مرسته وکړي.
په دې برخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی، مسؤلیت د افغانستان د خلکو دی او موږ مسؤلیت لرو چې په دې برخه کې په پوره مسؤلیت سره په پوره صلاحیت سره کار وکړو، مخته پسې لاړ شو تر څو ستونزې مو حل شي. اما دوی چې یوه معتبره هستي، هغوی همیشه په خپلو برخو کې کار کړی او لا هم د افغانستان د حکومت لومړیتوبونو او فعالیتونو ملاتړ کوي.
د اکتوبر د میاشتې 24 نېټه د ملګرو ملتونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو بنسټ د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په کال 1945 کې کیښودل شو او دا مهال د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه یې غړیتوب لري. د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ په هیوادونو کې د شخړو هواری او د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته د ملګرو ملتونو مهم ماموریت ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغېز په اړه بیلابیل لیدلوري موجود دي. د نړیوالو سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور سره سره لا هم د روانو شخړو له کبله هر ورځ لسګونه بیګونه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم د بیا رغونې او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د ملګرو ملتونو له رول څخه سترګې نشي پټېدای، خو دا هم یو واقعیت دی چې دغه بنسټ د سولې او ثبات په ټینګښت کې پاتې راغلی.
دغه معاصره دوره چې تاسو یاد کړل، زه فکر کوم په دې کې خو ملګرو ملتونو د سولې په برخه کې کاملا ناکامه پاتې شوې دي او دوی هیڅ ډول په دې نه دي توانېدلي چې خپل اغېز خپور کړي او زمونږ ټولنه د سولې په لور وړلو لپاره خپل اغېز ولري، نه دي توانېدلي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بیا وایي ملګرو ملتونو له لسیزو راهیسې د نړۍ او سیمې پیاوړي هیوادونو ته دا قناعت ورنه کړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. د دغه مرکز رئیس رفیع الله نیازی وایي ملګرو ملتونو نه یوازې په بهر کې ونه شوای کړی چې اجماع رامنځته کړي، بلکې په کور دننه هم د شته سیاسي اختلافاتو د حل په برخه کې ناکام وو. خو دا چې د کومو دلایلو له کبله ملګرو ملتونو ونه شوای کړی په افغانستان کې د ثبات او سولې د ټینګښت په برخه کې رول ولوبوي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف څخه وکړه. نوموړي په اړه راته وویل:
په دې کې شک نشته چې ملګري ملتونو پورې تړلي اورګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړې دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزوری چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې دپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نه شي او د سولې دپاره عملي ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه
شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیزمنتوب په اړه په کابل کې د دوی د دفتر نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ویلو ته حاضر نشول. خو په ملګرو ملتونو کې بي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو په هڅو په افغانستان کې ګڼ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا د ملګرو ملتونو پر چارو د انتقاد تر څنګ سپارښتنه وکړه چې یاد بنسټ باید خپلې کړنې لا منسجمې او اغیزمنې کړي. هم هیوادوال بیا د ملګرو ملتونو د رول په اړه بیلابیل نظریات لري، ځینې له فعالیت څخه خوښ او ځینې نور بیا ناراضي دي.
زه ډاکټر سید برهان زیوری یم. یونما چې دی ډېر یو مسمر اساس پروژه ده چې په افغانستان کې، نه تنها په افغانستان کې، په ټول مملکتونو کې دا عمومي بخش لري کار کوي. مونږ عملا ګورو چې دا هم په صحت، په سیف د چلدرن کې، په بنیادی توګه په هر بخش کې دا ډېر موثر او کامیاب پروژه ده. مونږ د دې نه ډېر خوشاله یو.
یونما ماموریت په افغانستان کې بيخي صفر دی. د دې اټوالو پیسې کې کتبه د اټوالو پیسې کې چې کړی دا اټوال هغه دی ټول ګدایګر دی، ټول دغه دی خځې ونر ګدایګي کوي. د دې ګدایګر نه د خلکو د کار په پیدا کولو پیسې کې دی هیڅ کار نه کړی چې یو چاته کار پیدا شي او کار وکړي.
که څه هم عمومي باور دی چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې لا ډیر رول ولوبوي، خو د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی به وایي ملګری ملتونه هم ځینې محدودیتونه لري. د ښاغلي عزیزی په خبره په افغانستان کې د نن د کورنۍ ستونزو سربیره ملګرو ملتونو ته د نړۍ د یو شمیر پیاوړو هیوادونو بې اعتنایي هم د دغه مهم بنسټ پر رول منفي اغېز کړی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونس پروگرام خبريږي. او اسلام عصمت ساروان اورو چې په برتانه کې د سرکونو د ترمیم لپاره د نویو طریقو په باب درته معلومات راټول کړی دي.
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا خیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلیږي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه یې اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نه شوی کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیشت کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګلې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګلې له غوړیو کار واخلي.
د کابل په خاطر نیمه بجې کې دونکو دی پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان ولسمشر سره په نیوی ډیلی کې تر کتنې وروسته د هند صدراعظم نریندرا مودی افغانستان سره د هر ډول مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له پروسې هم کلک ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په اسلام آباد کې چارواکو ته ویل چې پاکستان د امریکا او نورو لورو په شریک کار د افغانستان د سولې پروسې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مهم رول لوبولی شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو جګړو له امله د بېزې شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. په امریکا کې د امنیتي څېړنو یو اداره وایي روسیا او د پخواني شوروي تر واک لاندې هیوادونه د حقو بهرنیو وسلوالو لوی سرچینې دي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیګو کې جنګیږي. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې له 120 ورځو بندیز وروسته بیا د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه کډوال مني خو په ورته وخت کې پر ایراني کډوالو د هغو هیوادونو پر وګړو نوي قیودات لګولې دي چېرته چې امریکا وایي خطر ویني. او د سایبر بریدونو یوې نوې څپې د سه شنبه پر ورځ د اوکراین د لوی نړیوالو هوایي ډګرونو مرکز کیف د مترو او د روسیې د دریو رسنیو کمپیوټرونه په نښه کړل. تاسو غږ د ازادۍ پر سپو
زموږ مسؤل دولت څه دی او د ولسمشر وروستی اقدام چې افغانستان څخه مال نه راځي د بندرونو کې تخلیکي جوړې به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بیلابیلو سیمو ته انتقالي کې یو پسه اقدام دی. لیول لوري به وسره زمکه ځمکني ترانسپورت قوي شي او لبول لوري به وسره په سیمه کې هغه اندېښنې چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره ولسونو سره وي چې خدای نه خواسته بې کیفیته توکو یا نور بیلابیل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تسبب وشو او دا اندېښنې په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزیده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې کنفرمانس صادر شوې چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاډي نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایت ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سر کې دلې شي چې هغه تورسي دلې شي تورخم له سره د خورا وړي افغانستان ته نو داغي به مخنیوي وشي د کار سره.
احمد مد جلال آباد خاریتن سدین کې د ولسمشر دا ورستی پریکړه چې پاکستانی ګاډي به د خطر نه نه پریکړل کیږي د موږ ستایو د دې اقدام موږ هر کله کو زکه چې په دې سره کولای شي چې ترستی کړي چې د تر سره کیږي دغه مخنیوي وشي.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونی وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غوستر مرکه کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې له خبرېدو پاتې نه سي خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي لومړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي بیا به نور پیغامونه هم راوخلو
السلام علیکم احمد قاسم دوه کوم د هلمند ولایت څخه پیغام لیږم ومن چې کومه غونډه روانه ده دا د افغانستان د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کوي ځکه دا هېوادونه به په پاکستان سخت پیشې راولي تر څو د سولې د بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي ځکه پاکستان پر ټولو طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور به دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوړي
السلام علیکم زه وکیل احمد جړی ولسوالی څخه خبرې کوم ما موضوع دا غته د ډاکټرانو د جړی ولسوالی کې د ډاکټرانو ته سړی واسي د خپل پښتنه د څو کې وای کوم مریض دی د خپل مریض بیان سو کې واره د پراغه مریض باندې هغه دوا دار شنو نه یو دغه ماینه است کستان د وستان شارت هغه دوا چې دار کې د بیر کوی سوال دار کې چې راته دواتو سره وخره څه फायदा نه کړو ما دا ارزول چې حکومت ولي یو کمپاین پر باسي و
السلام علیکم وزارت معارف نه غواړم چې د شهزاد ولسوالۍ پر شهزاد ولسوالۍ په تو په سلاو ګندماز مرکز تل او داسې غټه غټه سریاګان چې کو دي چې د کرزي په اوله دوره نه په دومره دوره باندې د جنکانو څنګه بنشي دي تقریبا په هغه وخت کې تر 15 مڅګم پورې 5000 او 1200 څنګه دي چې هغه په 15 او په 1200 او په 300 کې او هغه د کرزي د دومره دورې نه دی خاطر د جنکانو څنګه او چې بنشي دي تر اوسه پورې باندې بیا هیڅ معرف او پدې کې چې سره نه دولتي چارواکو ځمنې کړي دي او عملي کړي دي تر اوسه پورې زموږ د شهزاد ولسوالۍ چې څومره کاریګان دي ټول خوندي بشپړ باندې نو غواړم د معرف نو د تاسو د رادو د لارې نه د رښتینو زموږ د دې نیول شي او پدې کې موږ سره کومه کارکاري شي وسلام
سلام علیکم نو دا پیغام دا چې راشيری مالونه لوګه ست شو ډیر سخت هغه سره مخ هم شو مالونه نه پریږدي په ځانو ټول ست کړه یې ستلار راځي ودانګو چې هي مالونه ټول راشته وي ستل موږ اشرف غنی ته دا وینا دا د موږ هغه خره غامه موږ دې په ست کړو نو مالونه دې خلاص کړو راشر کړی ټول مالونه ست شو چا څنګه مزغو وکړو نه دې دې غواړي خاط نه شسان په نیمه مانو کوم څه کوم دې چرکړې موږ سړ څو د خدای فامان
دا پکیا تمکنی ولسوالینا سمې ولا خلینی چند خبرې کوم فلور کوم مقامات خوښتنه لرم چې دا تمکنی او دارمن دې نه خېل په سرک باندې کوم کار روان دی خام کار روان دی او دا کار ډیر په چټک سره بهتر سره شي او دا سرک باید پوخ شي خام سرک هیڅ پیدا نه لري دا ډیر څه بیا خراب دی
مثلا نای ته کندهار ولایت هغه تا ولسوالی دلته یو مترونه په دې ډول ولې پوښتنه کوم د نورې راته شوه تاسو موږ په کار سره شریک سی باغونه د انار باغونه جو مختبا او برباد ولې دا باغونه باید دا چې دې ته موږ دې مې ترایلا کی دا په کاري باندې دې چې نه څنګه ولې هغه د یاره څخه څنګه څنګه راځي او سوري په زاګل په هغه تا ولسوالی کې خالي کوي او دغه ځان دی دغه فرمول باندې دا باغو چیر به کوي چې نه تر چې موږ یو مشه چلانه وو دا به چې لیمو سره نه راځي موږ دا یو شتل وو ټول شروات موږ راغو یو دی دا نور مشران اله کې دا چې جای اله کې نور مشران کټ اند ولا سوالي لا یو نه لې یو چار وخت یو اخر ګل اخر ته وکړو دا موږ دا ځکه باز کار پیدا کړی موږ وکړو دغه موږ ته څه کړه چې دا چا مو پیښه نو دا غاټه وسنه دا غاټه څنګه ډیر علاقه ته دوه درجه 3 درجه په کلی پروتي دا به دې چاره چې دې تیر په کړی چې موټر یې پرمند کړی اخیرا ما دا څه مجبور کړی چې موږ ته چنګ وکړو ګرد راش په طالب سره ودی سره دولت سره ودی دا افغانستان کې شانې کړی نه بس وی وصله
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
السلام علیکم جناب لانان دې غزنی دی ولایت خبرې کومه دا هرات ته ځي کله وم په هرات کې 1500 دی هرات باندې پروت دی نه څه پښتنه کوي چې چا کال وته لې چا درنګ چې وته لې تاسو ډیره مهرباني چې د خپلوانو ته یو باندې اسلام نشته ته یو کوم نشته ته چې دې فتنه یا لدې فرغه یاد او کې یا دې دا خلک ته خبر کړي دا ټول هغه چې پروت دی یعنی چا ورکی د لیدي ورسی پښتنه دی او کې د خپل تلو نه مورو ډاکټر مومن چې مومن په نامو باندې ورې نه پښتنه وکړه غیر خنه اوس کې نو مې د ستاسو یو پښتنه دی یا یو دغه دی یو کې خدای په امان.
الو السلام علیکم زه د کندهار څخه آزاد خبرې کوم. ما د ولسمشر څخه او د ورکو چارواکو څخه دا هیله ده چې په ولسی جرګه کې تر ټولو افغانستان په ټول افغانستان کې تر هر ځای زیات فساد په ولسی جرګې په وکیلانو کې دی. کداغه د وکیلانو فساد ختم شي نو په ټول افغانستان په هر اداره کې د امنیت او سولا امن او فساد به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام لوړ ټول چارواکو ته ورسوي نو ډیر امنیت او فساد به ورک او امن براشي. او بل می دا هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی په دولت کې یا په خپل د ریاستونو کې خپل کسان تاکي خپل نږدې عزیزان یا د پولیسو یا د رشوت په مقابل کې تاکي ما هله دا ده چې دا کسات ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډیره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیت الله. ام کومنه پیشنهاد داده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې افغانستان د پیشرفت په لور وخوځيږي. د لوی سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هر دشتې ته باید دوی وګوري چې خود شرکتونو د پارلمان د دغه وکیلانو کپنن نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کاري په خپل وکړي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروم. اشرف غنی احمدزی او مرګر ملتو باندې غږ کوم. اشرف غنی احمدزی وایم چې مهاجرین په کابل کې سرپناه ځای نه لري. هر مهاجر ورته دی ځکه سرپناه ورکول شي او دا ډالر دی ورته چې بره $1500 دی ورته وټاکل شي. مهاجرین د لارې کرانه دی ډېر زوبل دي ډېر کړېدلې دي بره $1500 ورته وټاکل شي. مننه.
سلام علیکم. تاسو له کندهار له نو ویلی چې زنګ ته والی ده دا هغه د اسکر کور د کندکه هاش په واره کې لمین نمبر 1 کې ل ملي وز دل سربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصن په 19 باندې د اسکر وته د کابل له بختر بانګ چې معنا د پیسې ورته ورکړو چې دا به ډیره ښه خبرې ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکو. سلام علیکم.
د کندهار سره اوسه خبر کوم چې موږ په افغانستان پر د غډیر مشکل چې اوسې د کرزیر شپږ کال وروسته څنګه سره لري په کټان کې سي نو کړ چې تم په دوه خو د باندې د خطاو یې نشه د دوستي لاسونه پرې ورځي او تاسو په دې ډیر څه طالبان مشنه کړې لا کړ په خپل اداره کې چې نشه شپږ کال د حکومت ټول خطرناک وخت او زارم شه ټول خصي دي چې خلیفہ خو د باندې وخت کړی خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې پوره په نن خطر دی. دا چې کله هر مشروع چې پاکستان فوز نه وسلان جوړ شي پاکستان کې شي خطر شي پاکستان کې هغه چې سره پاکستان د دربار او انسان کې به خطر نه راځي ټول خطر نه شته پاکستان فوز کوي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
منګه خدای پیغام د ورور ازادي راډیو سمنن کوم پیغام خور کې منګه مهاجر ورور دې زابل له ما سره خبر کوم. منګه دا ډیر څلور کار کیږي په غزنی کې کارټونه را نوړي دي چې موږ ته سمځي کې در کوو نن ځکه راته نه شي راکې هر وار چې موږ ورته منګه 2000 3000 افغاني غواړي منګه رنګ کې نه راکې دا موږ ته دې هم ذکر راکې دې جواب راکې.
وعلي السلام علیکم ورور حضرت لیم د کونړ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې
پیغام هو زما دا دی وروره چې په کنر ولایت کې څوک د کنر سره په ملي اردو کې قرارداد نه کوي پیرا کړل زمونږ د اشرف غنی صاحب نه دا خواهش دی چې هغوی د فرمان صادر کړي مونږ کل اردو ته نه وایو خو کل اردو کې مونږ سره څوک دا نه مني زما د رئیس جمهور نه دا پیغام دی مونږ ته یو لاره یو زمینه راوښي ولې مونږ د افغانستان نه مونږ د دې وګړي مونږ خدمت حق نه لرو په کنر مونږ مشکلاتونه لرو لرې ځای نه وظیفې نه شو اجرا کولی همدغه مې پیغام دی وسلام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د ثبتوونکي ماشین له لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم چې یوولس کاله مې کېږي په نازمې عامه کې د پنځمې لیوا ګرجیز د درېیم کنډک د پکتیکا مربوط یم په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وظیفې اجرا کړې دي خو ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی په لومړۍ ساتلمنۍ کې پاتې یم آیا د رئیس جمهور څخه می دا غوښتنه ده د ازادۍ رادیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک اوسي زموږ اوبه ډېرې وچې دي د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسېږي زموږ ډېر د اوبو د خواسه په تکلیف یو زموږ سره یو کومک اوسي وسلام
السلام علیکم زه یو باندې په پولیسي زندان زده درم بلک ما تاسو سره په تاسو کې پولیسي په زندان کې په درم بلک کې د پمشریانو په چې دی جنې بنديان دي چې په دغه سره د وری دي چې بنديان او تاسو سره بنديان په چاڅانو وړ یو مولای شکو وال چې صحیح شي او مخکې هغه په خطر ور سره او خپل ژوند د لاس څخه په لاره ځخنه کړی چې هغه سره پرم کریمو د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې دی د ټول هغه د چاک دوه فر بنديان چې هغه څنګه کاو د ریښتیا په لاس کې ویډیو کې اوسې بنديان په دغه نه وایي نو زموږ د مرکزی دولت له خوا سره د بیا خپل یو آیات وټا کې یو څه پرې د پخ صحیح معلومات وکړه زموږ خبرې هیڅ څه نه وري زموږ خبرې څه کوي نه شي نو سبا ورځ خبر ورته خبر کړو موږ د خبرو پاک د مغزمې د دغه پکړه د وخت نه د دغه سره په صدا د دې بلاګ د دې ښه پاکه چې باید صحیح تحقیقات وشي مطلب هغه څه چې دا جرم کړی دی جرم سزا وي وسلام
ما پیغام دا به د کرامه سړي تلوار نو سي د پاکستان ارکلي وکي ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې اکثر مخ ولاسي والسلام
السلام علیکم علي خانم د بغلان ولایت د تلخومي د نوبد د سرخوټه لکلي نه مزه مهلې دی د حکومت څخه د اله لارم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي دا علم ده چې دا تازه لاسین حال کې مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترمہ زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغندا او د کندهار ولایت د ارغندا او د ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغنده او د ولسوالۍ د ناګان د کلی په داسته کې زموږ مځکې د ولې دي د ولې مځکې او د اوبو مو د وړیانو دي اوبه په ماشینانو په دغه شمسي اندارو راکاږو نو د چا د درې جریبه د چا د دوه جریبه د چا د لس جریبه د چا د شل جریبه چې هر یو وروره ستړي خلک دي مسکینان او دربدره خلک دي دغه د منطقې چارواکي ایله کشران او کمزوري الکوان راسته زموږ باوریانو ته بس وای لوړ وتاق ته راسئ د کاله څخه زموږ څخه پنځلس زره اخلي نو که د چا د یو جریبه وو که د چا د لس جریبه وه که چا اصول درلودې کې نه درلودې مسکینان دربداره خلک دي نو زما د غټو خلکو سره او د غټو چارواکو څخه دغه هیله ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره دې معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د قومندانۍ د خوا یا د ولایت د خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای دې راولي هغه زموږ حکومت دی زما خپل درې ورونه په دغه کې په شهادت رسېدلي دي په دغه حکومت کې. نه دي کندیانو ته ګوري، نه دي یتیمانو ته ګوري، نه دي مسکنۍ ته ګوري. بس کشران لوچګان الکوان یې درته راواخېستی، نه دي سپینزرتوب ته ګوري، نه دي مشرتوب ته ګوري، نه دي یو بل دغه ته ګوري. بس د دوی خولې ورډک کړه، دوی ته پیسې ورکړه. یو کال نه دی، دوه نه دی، که موږ ته دي یو یو چیک راکوي، موږ حکومت ته خپله مالیه خپل شی ورکوو. او داسې نه یې چې وروره هر غل وغدی یو کال یې یو راسه اخلي، بل کال یا بل وایي ما پرېښی دی، دا بل یې اخلي، بل کال یا بل. دا څلور کاله کېږي زه خپله قسم په خدای دي دا روپۍ ورکوم. بالا وروره پنځلس زره روپۍ پر هر باوړۍ پر هر سړي باندې دی اچولي دي. دا نه زموږ ولاکه خیر دی، نه زموږ ولاکه که د دولت سره کومک دی او زموږ سره داغسې ظلم کوي. وسلام، زما دغه پیغام ستاسو راډیو د لارې څخه ورسوي.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
زموږ د کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټولې مدرسو ته دي پام وکړه. سي په دغه مدرسو قسم قسم حالات خرابېږي، رقم رقم مدرسې جوړېږي. هلته پاکستان لاسوهنه پکښې کوي. دا ټول مدرسې باید رجسټر شي تر قانون لاندې شي. او په دې کښې قسم قسم ښه افغاني درسونه وسي، اسلامي شرعي درسونه وسي. داسې نه وي لکه د پاکستان ده چې ټولې په خطر کښې واقع شي، د افغانستان ده یو خطر واقع شي. او ټول د وزیرانو شورا ته باید داسې خواهش موږ کوو چې د افغانستان لپاره کار وکړي، د پاکستان په ضد باندې هره ورځ نوی پلان جوړ کړي. د پاکستان ته وګوري چې هر ملک په خرابو دی اختري. دغه دا ټول ملک سم کم ملکونه دي اسلامي د دغو سو مرستې راټولوي ورکوي او خپلو طالبانو پیسې لا طالبان ته ورکوي یا نور خطرناکو ډلو ته ورټولوي د دغو لپاره کومک کوي. پاکستان په ضد هر کم نوی پلان باید جوړ شي. دا زموږ دښمن ملک دی، زموږ دوستان دی. که هر څونه خواري وکړي دا شل کاله کېږي دغه مرستې راځي د پنځوسو ملکو د یو پاکستان جواز موږ نه لرو. د دغو لپاره باید کار وشي هر وخت د پاکستان په ضد باندې. دا زموږ دپاره لوی خطر.
السلام علیکم. زه یو د تورخم ډرایور یم. زموږ دا موټر په جلال آباد کښې حکومت را ایسار کړي دي، ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دي. او موږ مخکې هم ټلیفون در ته کړی، اوس بیا هم هم ټلیفون در ته وکړه. که موږ شل زره او پنځلس زره روپۍ ورکو موږ ته بیا اجازه راکوي کابل ته مو خوسي، او چې شل زره او پنځلس زره روپۍ نه ورکو نور یې موټر بېغمه کلار درولي دي او موږ ته هېڅ اجازه نه راکول کېږي. وروره د آزادۍ له خبریالانو له مشکل ټوله چې دا خواست هیله کوو چې وروره که دغه خبره دې موږ حکومت ته ورسوي او یا تاسې خبریالان تورخم ته راولېږئ چې دا ډریوران په خپله ووینئ، په خپله ورته وغږېږئ ورسره او له تورخم نه یې ونیسه وروره کجانه تر جلال آباد پورې. ټول دا څه د افغانستان غله دي په موږ باندې اخته دي، پیسې ټولې خوري دي. نون والا راته پراته دي، له کامه کامه راغلي دي، ټول داته پراته دي، پیسې ټولوي. وروره کې غر پلول حکومت هم نه پرېږدي، ترانسپورټ هم نه پرېږدي. پاکستان کښې کله وار ستونزه راته جوړه کړي هلته هم نه پرېږدي. نو دا موټر یې دې د څه شي دپاره نیو درولي دي او د څه دوی تر غواړي؟ یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې بند کړي چې د پاکستان نمبر پلیټ ګاډۍ نه را پرېږدي. که تاسې هم پاکستاني او ګاډۍ مو هم پاکستاني دي او که بیا هم هغلته نه بندوي نو بیا در موږ ته اجازه را کړي. موږ دې نه ځوروي د پیسو دپاره دا غله راوتلي دي. دا دې څوک چې دا غلا کوي او دا چا په اجازه باندې درېدلي دي دې پوښتنه تاسې هم موږ ته وکړي.
بلې السلام علیکم. ګران یم د شایسته کندهار څخه. از ما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله څخه دا خواهش دي چې په ټولو پوستو کښې دي دغه کشران الکوان دي راوباسي. دغه په نشو اخته کېږي، په نور ناوړه کارو اخته کېږي، نور شاکه کارونه په کښې. عمومي دې امر وسي چې د ټولو پوستو څخه دي دا کشران الکوان راټول شي. مننه د ازادي راډیو څخه.
الو السلام علیکم. ما اسلام د ته ورسېږي افغانستان د غزني ولایت ته ډېرود ولسوالي نه معلوم جاشیمه پلیاز دي خدای پلیاز دي قرآن. دا زما خبرې ده دغه ته ورسوي. دا د حکومت والو ته دلته ډېر بد ورځ ده، ډېر بد حال ده. نه رشکاک شی لرو، نه اوبه لرو، نه مکتب شته، نه یو بل شی شته، نه خواري شته، نه ښه شته، نه بس شته. څه به کوو؟ سارا ته هم پرېږدي، نه پاکستان هم پرېږدي، نه ایران ته هم نه پرېږدي. درته هم دومره شی په وس کښې نه پیدا کېږي سړی وکړي. ادي دا ما پیغام ده که چا ده ما چې پوښتنه کوله دغه شماره بیا ورته وایې، بس ما ته به زنګ وهي. نور ښه ورځ درته غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. د سنګین په ولسوالۍ کښې ټلیفوني ښه د څه کار نه کوي.
سلامونه او احترامات.
سید کریم خبر کوم د کابل بیساز ولسوالۍ نه والا چې وروره دا زمون پیغام تاسو زما پیغام نه نسو ډېر ګیله منې ما وروره ما خو غریب خلک یو دلته بټۍ کښې خستې اچو ما د پاسپورټ مسله رانیولې وه او په ځاني رئیس چې وو هغه رانه وروره ډېر بل چا احساس کړ او رانه د بانک چیټونه مکمل احساس ناد رانه واغستل او څو څو وارې ور نن مې څلېرویشتمه ورځ ده چې زم راځمه دلته وروره بچیان هم بهپهغاړه دي د کار هم وته دي ورته د سره د پښتون اواز څوک نه اوري دا څنګه چل دی وروره دا سره هم کار دی وسلام په احترام مخم خس
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت د شولی کوټ ولسوالۍ سره په تماس کې یم نوم یې جاوید دی زما د وزارت سره یا د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقاماتو سره دا هیله ده چې په شولی کوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کېږي چې په هغه کې ملکیانو ته تاوان نه ورسېږي وسلام
دوستانو پر بیلابیلو موضوعاتو مو ستاسو نظرونه شکایتونه ستونزې او ګیلې واورېدلې او د ژمنې سره سم مې درته خپرې کړې خدای دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي او د هواري په برخه کې یې جدي هلې ځلې وکړي دا هم باید ووایم چې په دې پیغامونو کې د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندېږي دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړېږي نور پیغامونه مو هم رارسېدلي دي بیا هم یادونه کوم چې د خپرونې وخت همدومره دی او موږ په نورو خپرونو کې درته خپرو خو تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپلې ستونزې او شکایتونه راولېږئ ازادي راډیو په امانت سره خپروي او تر چارواکو رسوي د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي درسره ویلیکئ زما د همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته راسره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
my
تپاته یا هزار شکنه آی زب تپاته یا هزار شکنه
آزادی رادیو لاونه تر وو